درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ارګوی د اجرایه رئیس عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوی هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روسي ملکی مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړې لیک د مسودې پر ضد رای ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ارګوی د اجرایه رئیس عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوی هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرایه رئیس عبدالله د مخالفت سره مخ شوی وو، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي وو چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې د دې څېړنې حکم وځنډوي ځکه د پوینا د کمپاینی بڼه غوره کړي. عبدالله ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي، خو ارګ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. دا ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم رسلاغه ورکړل شو چې د زمری میاش کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکي کمیټي په خبر شوی ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکي کمیټي د ریپورت لمخې له 2018 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافني ویاتار په یو بیان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یوه بله خونړۍ ورځ وه، یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړې چې وایي ننګرهار په یانوی کې د داعش پر اهدافو د بی پلوټ الوتکې برید یو شمیر عام جلغوزی ټولونکې وشلې. همدارنګه پرون د زابل په قلات خار کې د یو روختون تصویر مده طالبانو موټری بمی برید، روختون ویجاړ او پکې د خزو ماشومان په شمول لک تر لګ شل کسان وشل او تر نوې سیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بی پلوټ الوتکو په برید کې چې خای یو شمیر عام بزګران پکې وشل شوی وي، د نه منلو دی او د ولسی خلکو د ژوند په وړاندې د سختې بی پر وایي څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیر پتنګي کې د بی پلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوی او شپاړس کسان پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا کس هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنوي ته ویلي په دې هوایي برید کې دیرش جلغوزي ټولونکي وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات خار روختون ویجاړ او لسکونه کسان پکې مړه شوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتن ملیشچ په یو بیان کې ویلي په زابل کې روختون ته سیرمه پر موټری بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روختون کارکوونکي شامل دي په ژوره توګه خواشینی شوي. د نوموړي په وینا روختون سخت ویجاړ شوی او د مهال له فعالیت لوېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بیل دی هم ستونزمن دی او دا ډول پیښې د ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په سلو کې شپېته وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د دوه ساعته په واټن اوسیږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دی دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه پر رسمیت ونه پیژني. دا بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. دا تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپار شوي لیدل کیږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګیدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیما د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورن کرخې ته د یوې فرضي کرخې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیا او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی و. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیې د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلي کې د اوربند ملاتړ وکړي او ټینګار یې کړی و چې په اوربند کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد ترسره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لنجه چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حمله وروسته راپورته شوې په سوله ایز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوې، دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بیساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بیساري ډول کلک اتفاق پر دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ غټورې خبرې وکړې، زدل تر اس واستول شم چې پر دې وو پوهیږم چې زموږ بلګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري ګواخت څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثی ملیشي وسلوالو د حوثی ملیشه وسلوالو مخ کې دا کړو چې حمله دوی کړې، واشنگټن او ریاض پر تهران تور لګي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو ریپورټونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شاو تراغه ورسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه بنور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي او ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولای چې مذاکره ور باندې شوی، خو د کانګرس غړو ته داډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. A negotiated political settlement accepted by the Georgian Lari Dasi siyasi tawafuq che ziyat o afghanano ta damanolo warwi to dawandari sul la para tertulo wara intikhab dai data da rasido la para mush porstoy dul sumiashto ki dir muhim parmaktaguna kidi talibano la amrika sara dialog pail kreo pasashkal ta julai ki da khpol watanwalo sara da afghanistan da hukumat da charwako pagadun ya la khalko sara khabari kridi. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغی جوړی ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
The Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada chitr atlas kala jagri urusta Taliban la hamsta mush putas fana bayat da de haqiqat astergi putina kro aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi tasu bawar wakri chi da bia pail la para la ham zamin ashta Taliban gwaadi chiz mush askar da Afghanistan uzi aw mush ham gwaadi chi khpar askar kortastan kro د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ترامپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تروې حمله ورسره لاغو کړې چې زیات شمېر ملکی افغانان او یو امریکایي اسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگتن ته ستون سو. دا نه د څرګند چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ته جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولی د بندو دروازو شاته و. د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه پورت په یو بیان کې ویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایه زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
تاسو موږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د زند او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سولې غواړي او که دا ډول سولې غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان دوی چې د دوی دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لار له امریکا سره خبرې او دی هو کړی لاسلیک کول دي. دا طالبانو د غویان امریکا سره د خبرو د پایل پاړه خبري مخکې له وخت څخه بللي خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ساتي رادیو مجله خبري کوي.
افغان حکومت په داس حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یې دوی خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کینی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي کله غډل غواړي چې بیا خبرو ته کینی په لومړي سر کې دی له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغه ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړی دي په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سولې نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بل خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوعگیری تاکید کنم که خواهان آغاز یا سرگیری کنم پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون امریکایي سرتیری ووژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویاند دی پښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ډلې دریز د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه ویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی خو د امریکا لوري دا خبرو ته زیان ورسیده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي کا طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یو وختنه ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالي ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالي هم روان وي او نتیجې هم ونه رسیږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري. خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست. والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو پر خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سترونه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی یا هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو
خو مګول د چ وخت په دې ردو سر غزل هم دغه چوکاټ چې تغیر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیګو
لغوندې خو عورت ډیر بدلتن وایم ډیر سمې پزړا کې دی لوک بدلتو وایم
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوی نظم ران غخته خدای دانو څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي د خبرونی په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي
د تاریخي ابداتو په هغله د پوهاوی ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د بختر آژانس د خبريال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو مخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په اړه کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پرختیا عمومي هغه زیاته کړه له هغه زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو د محور د حقوقو د پرختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شو چې د فرهنګي میراثونو په تیر بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صابئی د عینکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې د بختر آژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقه نوري د قانون او پټرولیم وزارت او د عینکو د مسو د قانون محافظت غونډ قومندانې استازی هم حاضر وو څو تنو د عینکو د مسوکان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عینکو د مسوکان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې دغه راز دوی د عینکو د مسوکان د لرغونو آثارو د ساتنې له مسؤلینو سره خپل ملاتړ او همکاري څرګنده کړه حسینې صافۍ د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ د یادونې وړ ده چې د عینکو د مسوکان په ساحه کې کیندنې له 1988 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري چې په پایله کې وزره منقوله او غیر منقوله آثار ترلاسه شوي دي د عینکو د مسوکان په پروژه کې د سیمې څناڅه 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 25مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو دغه کمپاین د روان کال د وږي له 25مه څخه د تل تر اتمې پورې د هیواد په مرکز ولایتونو کې دوام کوي د باختر اژانس د خبر لمخه د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوې ده. د له هغه کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته توکړي او هغه کتابونه چې په واک لري لدې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوې موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ. په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لري پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدل ډول استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې دی نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفه نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د اوس د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریات په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي دغه نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي، یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه ارشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزاني خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزنده په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې لوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه دا د شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، په هرڅه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ته ده په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د مانا فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسېدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس، چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینې هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسېدله، بل اخره اوس الحمدلله هلته اوس ماسټری پکې اخیستل کیږي، یعنی دغه سړی ارزي او هلته ډیر کار کړی، انشاءالله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله لرې پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، وینې عملته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه هغه خپله څانګه پښتو څانګه داسې بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما دپاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنې چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ودان.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روان وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی مسالې وکړ کې چناو لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي، دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس لنمون راخستی، چې ولس ورته څه ویل دي امغه نمونه موږ هم ور کړی دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکو یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکی د کم ښکاری. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویل دي، دا سروکی دی، سر نه اخستی دی. کله معنا دا چې یو دوه درې مصری ویل شوی دي، اغه نو وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقي کې ټپې ورچولې دي او سر غبرګي کړې دي. سر کې اغه سر نه خسره د نومي ورته ورکړې. لنډۍ، ټپا او همدارنګ مصرا، دا اغه نومونه دي چې دا موتانه دي ورکړې، دا مولس ورکړې دي. په یو سیمه کې ټپا بولی، په بل سیمه کې لنډۍ بولی، په بل سیمه کې مصرا بولی، او کداش کوم بندم هم ولري او لري بای. او دا په لنډو کې هم د دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوی دي. همدارنګه بابولالي دام تانه دا ورکړي، د نن تان دا ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالي دي.
یو خواغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې اغه ولس ورکړي دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبيات راغلي.
هم دا زو سم رازم هم دي تم کنه. یو خود داو یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب مونږ ورته وایو، هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږه فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت پام دې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت سره برابر وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغه شي راغلي دي. هغه دغه تعریفونه دي مونږ کټ مټ راخستي دي، او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم داسې درواخله، رباعی هم داسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا دغه په څیر نه دی. وزه ته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده،
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیده خپل درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبيب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلي. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګنده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د خکاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبيب برخښته، یا د امدا دوايا غوريز دا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې، ته په کې دا شیرند شي پیدا کوله. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخمه ده نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا د سده چې په وخت د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو له بل نه دسي زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول، خلکو بیا وخت نه لري چې دسي وګدي وګدو وګدو شعرونه واوري او وي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینه ته به دا ویل کېده. ورور پاکي نو وخت دا رامنځته شو، د تغزل برخرابېله شو، دا غزل او غزل کې ټول استایل وي، شروع په ستایلو باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې وو د تغز غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وځيګو په پښتو ادبیت ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرډن د مخې چې هغه دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی نوم لرو هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې وو دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللې وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایا پورې یو موضوع داسې وپالي چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل هم دغه یو 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 دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وصلې دي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات تو اړتیا شته او کنه
ولې نشته دا ما د کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه وړاندې سکړه ده او دا کار باید د یو دغه یو ګردی میز وي یو پینځه شپږ کسه چې په دې برخه کې خپوه ولري راځي چې مالی د فورمونه ونومو دا خو یو سړی چې شوه زه څوک نه ملامت کوم او هغه د خپل کار کړی دی یو کس چې شوه دی یو بل نومې رامنځته کړی دی بیا دا دغه سی اکاډمیکو مراجعو ته نه دی وړاندې شوی د نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او کنه دا به وښه اوس مثلا زه ته وایم تاسو دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلی مونږ ته ګان څه چې بیا زمونږ د خپل چړونکو بیا بیرته پښخون وهلې دی دا ګډ وټ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو یو نوم پری خې دی صحیح
بله
زه نه شاند چې نومونه نه لري ته ورته نوم جوړه او هغه چې ولس د تاریخ او خود مر چړنیس فکر پیل نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوي کار نه کټګوري زمو استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کی
مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډی چې تورته ټاپه ورته خاص جوړخته اڅ دې کې څنګه شویل کېږي اروزی جوړخت معلوم سرو کېدم خاص جوړخته دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین راتېریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تاوت اړلی په دې برخه کې ګوره زنی دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړخ لمخې ته چاته نشو خوړل اوس کته یو چاته څه شیخه لنډی ښه نو ته ورته څه ویلې شي ته ورته لګ تلګ غاروزی جوړخ چې ټاکلې ده او ورته ښه لنډی په دې ور پیژنې په دې خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته او دا محبت ته او دا داري دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
فرق نه شي اوس ما وړاندې زلت د بیام دا کړل ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډی تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤل مرجع اوس شته چې یو په کې کارو کی
مسؤل مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کېنی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خزه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه شوه او وسم اړتیا ده ورته
شاعر کې دی وی ټولنې سترګې او نظر د نو هنرمند او سندرغاړې په دغه نظر کې د ساه چون کې حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو
فنکار.
افغان سب په دې موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله، او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی، موسیقي مې شروع کړې
ده. اوله سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سمزه کوله، زمزمه به کوله، داخې سندرې نو هغه به وړی لیلو سهار دے شمال لگی ولن پانی ریجی
اسی چی کل کل زمزم کی اتل اسکال پخوانے وقت تنه یادی
وړی نه یادی کیس ما خو کی ډیر خسته یادونه دی پاغه سندره کی به پلار ویله ټی وی کی یو وخت کی چې مسافرو مو ما شمانو په ټی وی باندې کتن واغه سندره نړی متاثر شو، ما بیا ډیر خو هید لاغه بم ځان سره بیا زمزم کوله. ما غن شو
ته موسیقي په برخه کی دی باقاعده زکړی کړي کنه؟
او د موسیقي په ډډه کی خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول وایم، کالج نه گریجویټ شوم، او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم غا یونیورسيټي چې ورته وي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملرو ده چې میوزیک کلاس به ریته ویل شي. هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک، هغه یو کریډیټ به واخلي. نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پخې کې دا کریډیټ مونږ غوښتو، او هم می وسترن میوزیک می هم کړه.
خو وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساس کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه ذکر وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي، لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازی پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه و؟
د پلار خو ډیر لوی مرسته و، پلار خدام رسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر و، نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کلو کو یا بسنګ شوق هم دی چې پلار غوته سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه استلم، او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 رو، بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي، غزل څنګه ویل کیږي، دی باندې پوښتنه، بیا غینه بعد شاعري چې کومه شاعري باید ویل شي، سرقم طرز ویل شي، سرنګي موزیک پیښ شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په تبیر حاصل هغه متاثر وي، او ل پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار استاد یو د هغه د د د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو دغه خبره، اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پزه هغه زین شنه ولې اس کلم خدای کې با زدا وای مچی ته کاپی دې پلار دې ته چې کله سندره وای نو موږ دې فکر کوچ دې پلار आवाज دې لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دې خو خې دې مم پلار ډیر زیات او بل دا شي دا غی هنر مې ډیر زیات خو نو چې کله طرز وای م کمپوز وای یا سندره وای نو دا رنگ پکې ښکاری.
تا مخکیم دا د لاري خبرو کړو دی ویلې چې اکثر راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیام د استاد شاولی احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای، پښتانم هغه احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای. خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل، استاد شاولی شته
صحیح خبر
دی ژوند لري، او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده،
ستاسو نوې لارې څه دي؟
زما ونه ویلارې خډيري دي او ډېر فکرم په وهل ده ان شاء الله، او لا خو زه د هنر کما سټډي کړې ده یا مې میوزیک سټډي کړې ده، نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته، اوس هم نیم وروته ده، اولینې آغاز ده زما چې کومه میډیا ته، نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نیو نیو لارې دي، فکرونه مې وهل دي، نیو نیو کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا ده، زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته،
او د دې کې به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم دسته
لغوندی خوبا ورتا دیر بدر تن وایم لغوندی خوبا ورتا دیر بدر تن وایم دیر سمی پزڑا کی دی لوگ بدر تا وایم دیر سمی پزڑا کی دی لوگ بدر تا وایم لوگوں دے خوبا عورت دیر بدر تا وایم
دایو نے کلام بن انشاءاللہ
د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم درځخته چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننې پانه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانا پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم را پورته شول سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه ډپاو له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ را پورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایې ادی دې درنه جار شي دا چا دا حمی ولی ولی پدې څه بلا راکته شوی و نبیلې به واره چغي وهلې دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ نو ولی ادي حسې دروغ وې ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسمې لرګي خطا شو او د دې سر پر ولګي توار وکړه سور بزوړه کا پلار خو به دې راشي کنه سور سری ادي ژر لخپلې ملانه سور د سمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو موچی اخیستې هلته په کټ کې سور ساری ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټه ایښې وو په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزه کې ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولې وو کله به په اوبو ورغټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت پاس په پا انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالی وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیسته و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاص شوه. سرسری ادی د دروازې له در سره په کټ کې نیغه کې نسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلی بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرید. توري اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالی، توري اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداری او راکټونه، په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سری ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه را مخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلی او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلی دی. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. ده به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تالی کل شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړي.
ورېښمین خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلا ہم مینان پکان ولی، حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دل تو اسم جړاګانی پټی کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانی وجل کیږي، هل ته مینا دا او مینا پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینا کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا ہم سرنوشت بل پلاس وی، حل تا جوند ہر چا خپل ارادہ، دل تا لری دے یوسف لخپل یعقوب، حل تا زار وی معشوقان لخپل محبوبہ، دل تا اسم جڑاگانی غلی کی، حل تا جوند پخنداگان کی تیری کی، دشلمی پیڑی دیر کلون تیر شول، دشلمی پیڑی دیر کلون تیر شول، یہ وشتم پتیزی سر روانہ، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او تل مان وای، څو شولدا څکیږي جانانه، ته خفای ز خفای ملتانه، یم لری ز لتا او تل مان، د شلم پیړی ډیر کلون تیر شول، ی وشتم پتی زی سره روانه، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او ته لمان وای، څو شول دا څکیږي جانانه، ته خفای ز خفای ملتانه، یم لری ز لتا او تل مان، دل ته هر یو سړی غلی، دل ته هر یو سړی غلی، هل ته هر سړی ګویا دی، دل ته او راخته شوی، هل ته ژوند مینه ساتي، دل ته مینه شک کې ورکه، هل ته مینه ده بس مینه، خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړیم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی، خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دل ته حل ته ورک شي،
پکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودې او شوی دارش نه ما شک وی د فرش یا خدایا 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 دا وطن می د خدایا د مخ نه جوړ کا یا سیال خی وګراو یا جانا نا مصورا
ستاسو رایا ستاسو حق
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکو
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ګام په ګام لتا سو سره